سره مشه دا مشال ریډیو دی ز شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه وساته خبري کړي کې هر کلی و ما په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تفسیر لرو او څنګه چې تاسو خبر یې د خیبر پښتونخوا دول زلې دا وخت د بدو بارانونو او سیلابونو سره مخ دي دغه زلو حالم درکو خو لومبه د دې وخت خبرونه پی ڈی میں ویلی دی چپا خیبر پختونخوا کی د سیلابونو او طوفانی بارانو په نتیجه کې د مړوش میرا 358 پورته شوه دا پولیسو په کوهاټ کې د وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دو پولیس سرتیری نیولې دي او د چین د بارنو چارو وزیر با روانه ونه د پاکستان او چین ترمنز په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي د خبرونو تفصیل د قدرتی افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفانی بارانونو په نتیجه کې د مړو شمېر 358 پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15مه پیل شو بارانونو د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، سوات، شانګلا، سوابې او مانسیره کې لویا بربادي رامنځته کړې ده او په سیلاب کې د لاهو شو کسانو د موندلو هڅې روانې دي. پی ڈی ایم ای نن په یو تازه راپور کې ویلي دي چې بارانونو سیلابونو په بونیر کې تر ټولو زیات 225 کسان وجلی او نور 131 ټپیان کړي دي. د پی ڈی ایم ای ویان انور شهزاد مشال لیډو سره په خبرو کې په خلکو غږ کړی دی چې پر روانو ورځو کې په دغه سیمو کې د بارانونو او سیلابونو امکان دی، نو باید چې په دغه وختونو کې د احتیاط نه کار واخلي.
پدې لړکې پی ڈی ایم ټول ضلع انتظامیې ته الرټ جاری کړی دی او ټول انتظامیې ورسره چې کوم دی نو ټول وسایل چمتو ساتلي دي که خدای مکه دغه څه پېښه مخې ته راځي چې مخکې نه د اقدامات وکړي شي. دې نه علاوه چې کوم دی پی ڈی ایم په خپل ایمرجنسی آپریشن سینټر کې ټول متعلقه ادارو چې کوم دی نمائندگان تعینات کړي دي.
د پی ڈی ایم د معلوماتو له مخې په ټولو صوبه کې د زیانمن شو کورونو ټول ټال شمېر 378 چې له دې څخه 379 په بشپړ توګه ویجاړ شوی او 431 نور ته جزوی زیان رسیدلی دی. بونیر تر ټولو زیات زیان لیدل دی چې 122 کورونه ویجاړ شوی دي. پولیسو په کوهاټ کې د وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دوه پولیس سرتیری نیولې دي. د کوهاټ د پولیسو سیمه ییز مشر عباس مجید مروت پرون په کوهاټ کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې پولیسو د ترګرې ضد ادارې په مرسته عملیات کړي دي او د سراج او فریدون په نامه دوه پولیس سرتیری نیولې دي. د نوموړي په وینا دواړه پولیسان د خپلې دندې تر شا د لوړپوړو پولیس چارواکو جماعتونو او سرکاري ودانیو باندې د ترهګرو بریدونو پلانونه جوړ کړي وو. مروت زیاته کړې ده چې په لومړنیو پلټنو کې دواړو پولیس سرتیرو خپل جرمونه نیول منلې دي. دا کوهاټ یو ځایي عدالت دواړه تورن کسان د 15 ورځو په بدني ریمانډ پولیسو ته حواله کړی دي. تورنو کسانو لا په دغه اړه سسپیناوی نه دی کړی. د بنو بکاخیلو منډی نه تختول شوی د سیمې کاروباري او مدني فعال ملک بخمل خان نن د وسلوالو د منګولو څخه خوشی شوی دی. نوموړی د اګست په 12مه نامعلومو وسلوالو له بکاخیل منډی څخه تختولی وو. دغه خوری سمیع الله نن مشال لیډو ته وویل چې وسلوالو ملک بخمل د جانیخیلو په یو لګاډه کې خوشی کړی دی او کور ته رسېدلی دی. سمیع الله دا ونه ویل چې ماما یې کمی وسلوالې ډلې تختولی وو. دا په داسې حال کې دا چې د بکاخیل جرګې د څو ورځو غونډو نه وروستو د اګست په 14مه ګواښ کړی وو چې که ملک بخمل خوشی نه کړل شو نو لخکر به جوړوي او د خپلې دفاع لپاره به وسلې کاروي. د ملک بخمل خپلوان وایي چې وسلوالو دغه د خوشي کولو لپاره د کروڑونو روپو تاوان غوښتنه کوله خو بغیر له څه تاوانه را خوشي کړل شوی دی. او د چین د بارنو چارو وزیر با روانه ونې د پاکستان او چین ترمنځ په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی به د پاکستان د بارنو چارو د وزیر اسحاق ډار په بلنه د اګست په 20مه اسلام آباد ته سفر کوي. بیان زیاته کړې ده چې دا لیدنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د منظمو لوړپوړو تبادلو یوه برخه ده چې مرامې ستراتیژیکي همکاري لا پیاوړي کول او کاروبار ته وده ورکول دي. دا په داسې حال کې دا چې وانګي پرون نوې ډیلی ته د سفر په جریان کې د هند د بارنو چارو د وزیر ایس جی شنکر سره هم ولیدل. نوموړي پر دغه مهال وویل چې چین او هند باید یو بل د سیالانو پر ځای د شریکانو په توګه وګوري. یادونه وړ ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ پنځم پړاو تیر کال د مې په میاشت کې په بیجینګ کې ترسره شوی و. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ. د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په باجوړ ماموندو کې خلک وایي چې د عملیاتو له کبله بې کوره شوې ګڼ شمېر کورنۍ له حکومتي مرستو بې برخې دي.
چې په یوویشتم تاریخه پورې دې خلکو د پاره څه لای عمل جوړ نه شو. د کورونو کې چې کم خاندانونه دي نو موږ به یو لوی احتجاج طرف ته ځو.
له بنیرا سیاست مدارا ډاکټر سویرا پرکاش وایي چې په سیمه کې روان ناورین خلک د ذهني صحت د ستونزو سره مخ کړي دي.
خلکو کې نفسیاتی ٹراما هم راغلی ده. ډېر زیات لکه ما دا نوټ کړی سایکولوژیکل ٹراما ډېر زیات ده.
او د پیښور د ایډوارډز کالج د پښتو ادبي ټولنې د هلو زلو په اړه یو ځانګړی راپور هم در اورو.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړو.
دا او د دې سره تړلې نور راپورونو تبصره هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورېده د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو په نتیجه کې د مړو شمېر 358 ته پورته شوې ده. په عین حال کې د موسمیاتو څانګې په متاثره ضلعو کې د بارانونو د نوې لړۍ خبر هم ورکړی دی او په خلکو یې غږ کړی دی چې د اګست 23 پورې د سیندونو نهرونو او غریزو سیمو ته د تګ نه ډډه وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل لمنګوري نیاز احمد خان راکړي.
د قدرتي آفاتو نظم ادارې ترجمان انور شهزاد د اګست په 19 مشال لري ویل چې د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې چې پکې بونیر، سوات، دیر سوابی، باجوړ او نورې ضلعې شامل دي پکې سیلابونو تر دې دمه 358 تنان وجري او 171 تنان جوړل شوي چې پکې د ټول نه زیات په بونیر کې 215 تنان وجري شوي. دی وایي چې 800 کورونو ته زیان رسیدلې.
په دې لړ کې پی ډی ایم ټول ضلعي انتظامیه ته الرټ جاری کړی دی او ټول انتظامیه ورسره چې کوم دی نو ټول وسایل چمتو ساتلي دي که خدای مکه دغه څه پیښه مخې ته راځي چې مخې نه د اقدامات وکړي شي. دې نه علاوه چې کوم دی پی ډی ایم په خپل ایمرجنسي آپریشن سینټر کې ټول متعلقه ادارو چې کوم دی نمائندگان تعینات کړي دي چې د معلوماتو تبادلې لپاره چې کوم دی نو پروسس چې کوم دی هغه نور هم آسان شي. دې سره سره چې کوم دی نو د عوامو سهولت لپاره یو وہ 00 ہیلپ لائن ایکو دے دے چے عوام دس قسم معلومات آگاہ ہے اور دس قسم بدی پیخ اطلاع چے کم دے پی ڈی ایم فری ہیلپ لائن یو وہ 00 بانی چے کم دے اغستے شی.
دس وات منگور زلمے حسن خان چے دخوڑ پغاڑے کور تیر سے لابون متاثر کرے اس دکور رکھٹے او خور رو باسی وای چے دکور خزے او ماشومان در رشتہ دارو کر لیگلی اس بیا د باران او سیلاب خطرے خبردار دے دے او د محلے نور خلقی فکر مند کڑی.
حکومت وای چے روان د پینزو او 21 تاریخ پورې د سیلاب خطره ده. بلکې د باران ساسکې راځي خپل لک تیزيږي په هر سړي باندې یاره راځي چې یل اخر را پېخ کینې چې واپس راشي. او ری نو هر سړي چې د هر سړي په یاره کې په تره کې ده چې خپل واپس را نشي که باران راځي خلک به ول باران ته خوشاله دوه وسېږي. بس زه قدینو سچې دی خو ولوم ته بشې دي اول سر بدی کلی گیو بس دغه دغه ځم سره ټکو نور خاصم د مار سره تباو برباد دی.
د خیبر پښتونخوا قدرتي آفاتو نظم ادارې ترجمان وای چې دراتونکو وخت لپاره د هرې ضلع انتظامیه ته ویلي چې عام ولس دې د سیلاب او بارانونو په وخت خبر کړي. د اوبو په غاړو آباد خلق دې محفوظ ځایونو ته ورسي او دې ترڅنګ د سیلاب نه متاثر خلکو ته د حکومت لخوا مقرره شوی امدادي شین زر تر زره ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اور دن کو سرزو د خیبر پختونخوا بونیر تا چرته چې د پاکستان پیپلز ګوند غړی ډاکټر سویرا پرکاش وایي چې د بونیر په ځینو سیلاب ځپلو سیمو کې اوس هم ځینې خلک د سیلابي ملبې د لاندې دي. دا وایي چې سیلاب ځپلي خلک سپه اوبو، خوراک، جامو او نور بنیادی اسانتیاو ته اړتیا لري. د نوموړي سره زموږ همکاري خالدان نیاز خبرې کړې دي. راځئ چې دا خبره وو.
کم چې مطلب ما هغه ډیفرنس نو نوٹ کو کنه چې کم چې هغه موږ په سوشل میډیا باندې فیس بک باندې ارسه کې دا ویډیوز دی او پټوان دی کنه نو په ګراوند باندې الته کې د دینه سیوا بدحال دی کم چې نقصان شوه دی هغه صحیح دی خو په خلکو کې یو نفسیاتی هغه ټراما راغلی ډیر زیات لکه ما دا نوٹ کړی سایکولوژیکل ټراما ډیر زیات دی تقریبا هر کول نو وس پوره مطلب مونږ چې څنګه دا ریپورت راغلی دي افیشل ریپورت مطابق 250 پوره خلک شهید شوه د دنیا کې خو زموږ د ڈی ایچ کیو مطابق چې 300 نو پلاس شوی دي نو لکه تقریبا د هر کور نه سوک نه سوک مطلب په دې کې شهید شوی دی نو دا هغه سایکولوژیکل ټراما دا ټول نصیب مشکل ده ځکه چې زموږ شهیدان هغوی شهید شو الله هغوی ته جنت نصیب کړي دلته کې چې کم پاتې شو خلک نو دا هغوی دپاره مسلې اوس لکه ډېر زیات شوې
دغلته کې ښځې څرنګه متاثر شوې دي
ما چې زما شنه چې د زنانو سره مطلب کانټیکټ شو سونه چې زه مطلب ما په خپل ولې تل کړم او وی ټول ده کا مطلب سایکولوژیکل ډراما کې دي هیلپ لیسنس او هوپلیسنس مطلب نو اگر مونږ ته رڼا نه ښکاری لکه هر طرف ته تیاره تیاره ده دا صرف لکه یو رڼا پوینټ دی چې دا هر ځای نه حالت زمونږ چې د سوابې نه مردان نه سوات نه د وزیرستان نه کشمیر نه هر ځای نه هلک راغل دی مدد لپاره نو دې نه مونږ ته لږ شانتې امید میلاویږي خو هلته کې لکه هغه زنانو هغه خاوندان پکې شهید شو ماشومان پکې شهید شو خپلوان شهید شو مطلب څوک نه څوک شهید شوی دی د هغه ټول هغه ریهبلیټیشن د هغه ټول هغه کم چې کارونه وو هغه هم هغوی باندې رالو اوس چې کورونه هغه هر څه تباه شو د هغه هم کار سیوا شو بیا هغوی چې اوس چې کم ټینټ کې پاتې کیږي په یو ټینټ کې اوور کراؤډنګ ډېر ډېر خلک دی نو لکه ډېر زیات مسلې دي هغوی ته خوراک بیا هم څه ایریا ته اوس میلاو شو د سکلو اوبه هم میلاو شو خو کپڑے نشته د خلکو سره پیسې نشته د خلکو سره کم زنانو چې په خپل کور کې ځان کاروباري کوله چې سلائی به کوله یا دا کشان کارونه به کوله هغه سره هم خراب کورونا تباہ شو کار وسره تباہ شو هر طرف نه نقصان شوه دی لکه تاسو سم تاسو کې کنه نقصان ہی نقصان
اوس صورتحال دی او خزه چې کم دی کم سيزونو ته ضرورت لري
اوس هم دا مطلب سیلابونه دي دا ما هم د شپې بیا دوباره باران شوه دی نو دا سره خو کیر شاپیر روډونو هم خراب شو نو اوس کم زنانا چې خپل کورونا ته دا خپل پلار کو کور ته تلل او هم نشیتلی سوچ چې دا نه راتلل او وی د پاره موس مشکل شو او زنانه د پاره مطلب ټول نه بیسیک کم چې زموږ ضرورتي دوائی دا خوراک سکل ہوگا کپڑا مکان مطلب دخ کا دی او دا صرف نہ زنانہ دا ہر کس دخ کا ڈیمانڈ ہے او دا سے آفتن پر ٹائم کے زنانہ ہی کو مرد ہی کو حاملہ ہی کو ناجوڑ ہی کو ہر سے اگر ٹول برابر شی دا ہوئی ٹول یو مصیبت کی زمون خلق دا سی دے کنا چې هغه لاس نه دا کی چې هغه غواړي نه د سوالونه نه کی نو خو لکه ما په خپل وړي درچې لکه هغه په ټینټ نه کې هغه ډیر زیات خلق یو ځای نو ټینټ یا ټینټ نه چې شلټر زی چې هغه خپل نوې ژوند شروع کولای شي دا وې د پاره چې دا وس دا خو ته وسنه ایمرجنسي خبره نه ده خو دا وې د جابز د پاره کار پکا ته کار کول پکاری دا زمونږ ال تک تقریبا 3000 نصیبا کورونا تباہ شوی دی دا کشان دکانونو ټول تباہ شو نه دکانونو کې سامان کم چې تباہ شوی نه دی دکانونو دا کې سامان ټول تباہ شوی دی لکه هر طرف نه نقصان شوی دی د مالی جانی نفسیاتی هر ډیر زیات نقصان دی
آیا متاثرین د حکومتي چکم اقدامات یا کم مرستې لاغینا مطمئن دي
تو نه لکه 50-50 مونږ ویل شو تو نه زیات نه ځکه چې ما چې سونو لیدل الته کې ما خپل چې هم دوره وکړه نو هغه پولیټیکل ګراوند را شو پارټیز بس خپل ایمیج ته پاره وسه راځي او هلکو خلک پراپر چې کم هیلپ ته دا غو د پاره دونه اقدامات نه کیږي ځکه چې دا اوس درې ورځې وشو او اوس هم داسې ایریاز دي چې چېرته ریسکیو نه دي رسېدلی. نو لکه د درې ورځو نه موږ اورو چې دونه ګاډي رالو دونه ریسکیو رالو. ډېر زیات ما چې هم دوره وکړه ما ډېر زیات ریسکیو والا 1122 فیکس اټ الخدمت والا د باچاهان فاونډ لکه ډېر خلک پکې وو ټول خپل طرف نه کوشش کو خو لکه د ګورنمنت چې کوم کار کولای شي. نو لکه زمونږ بریجز مات شوي دي هغه قدر نګر کې وسه پورې خلکو ته خوراک اوبه اسم نه دي ملای شوي. ګوکن کې هم دغه قشان خلک د خوراک او اوبو لپاره چغې وهي. نو دا لارې هم تباه شوي دي. دا لارې کم از کم صحیح کیږي د ګورنمنت ته زما تخ کړي پیسې چې لارې صحیح کی د بنیر ته چې د راتلو کم لارې دي هغه هم خراب شوي دي. ما هم د باران سره هلته کې هم ډوغلې په روډونو کې راشي گاڑی اس نشی رات لے اوت لے پاس آنے سرا. نو دا دیر مسئلے بھی کم کچھ گورنمنٹ صرف دا کولے شی. نو اغا لگ رست رست پا دی شو مطلب چھے دا روڑونا کم اس کم مونگ دا پا رسائی کی چھے زمون چھے کم والنٹیرز دی نور زیون نا چھے راگل دی کم چھے پخپل دا بنیر خلق کوشش کی چھے اغوی دا پا را لارا خوکولا ہوئی.
اس متاثرین پا دی وقت کی موجودہ وقت کی اغی دا پا را کم امرستی پکار دی آیا خوراک یا نور کم داسی سیزونا؟
وہ سکم چیزا مو دیر زیاد نقصان شوے پا بیشونے گوکند بیشونے تا خو بیام فوکس لارو علت کی خوراک اوبا میلاو شو و قدر نگر گوکند دا خلق مطلب اوی دا دا خوراک دا دری روزی شو خوراک اوبا کپلا ٹینٹ ہی سم اوی سر نشتا رسیدل پکار دی دوایانو الته کې انتظام کول پکار دی الته کې چکم زمون شهید شوی بالټیز دی چې هغه د اوباسی د دې سیلاب چې څونه کم کیږي هغه د ګټو د لاندې نه پته لګي چې الته کې شته کنه.
نو ستاسو په خیال څومره داسې خلک وي چې د ملبین لاندې دي اوسه پورې؟
ریپورټس مطابق 50 پلس وی چې 50 نه زیات لا وسو ملبی دران دي دي او لکه میسنګ دي. نو میسنګ خبره د کوي چې مطلب هغه شهید شوی دي او لکه دغه نور څه آپشن نه پاتې کیږي سونه چې نقصان شوی دی. نو پرونی ورځ کې ډیر زیات باډیز ریکور شو چې اوبه لږ کم شو کنه خو دا ما هم د شپې بیا باران وشو نو هغه اوبه لیول بیا لږ سیوا شو دا باډیز اوس بیا ګران شو چې مونږ پتو لګو چې کم ځای کې باډیز دي. دا سونه پرش دا بارانونه دي دا ګران دا کار به ډیر زیات ګران دي. دا مونږ گورنمنٹ ریسکیو مونږ پراپر کم چې اکوپمنٹس دي ہیوی مشین دي دا مونږ ایون ہیلیکاپٹر زګه چې اسز یو نه کې دي چې وسوم خلک لا ژوند دي او دا اوپر د وچ باندې چرته ځونه کلین شي کنه سره لارې وسره نه. نو چې دا څه زموږ لکه بیسک ضروریات د ټولو د پوره بنیر صرف دغه چغه ده چې موږ لا خوراک اوبه کپلا ټینټ او د ګورنمنت طرف نه هیلپ پکار دی ہیوی مشین بھی پکار ده موږ لا لارې دا والنټیر ریسکیو میډیکل دا پکار دی لکه هر څه موږ لا پکار دی. انفورچونیټلی
له بنیر د پاکستان پیپلز ګوند غړي سیاستمدار ډاکټر سویرا پرکاش په چمو سره خبرې کولې. اوس ورزو باجوړ د چرته شه د فوزی عملیاتو لقبله به کور شوی خلک د ګنډ شمیر ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې زمو همکار شانواز د یو ځای اوسیدونکو حکمت الله مومن سره خبرې کړې دي. دا خبرې اورو.
په دې وخت کې زمونږ د سونه متاثرین عزیزان دي. دا اول یو سو کلیو درې سلور کلیو بیا دغه نه بعد د کلو د سیوا شو. په دې کې تقریبا چې 1,00,000 نه بره خلک چې کوم دي دا متاثرین دي د خپل کورونه علاقې پریښې دي.
دا تاسو په خپل وای چې 1,00,000 نه زیات 1,00,000 به کنه او کنه دا چې ته ډیټا د تیو سره غړي رجستر شوی دا
ډیټا هم یو هدا پوری خو رجستر شوی دا 55,000 پوری دا سلور 15 ورځې مخکې دا ډیټا رجستر شوی و بلکې یو هفته مخکې دا رجستر شوی و. خو دې کې سرکار سره چې کم دا سرکاري ودانې دي سکولونه دي ډیسپنسرین دي کالجونه دي ګرلز بوایز په دې کې سرکار سره چې سونه فیملین دي په یو سکول کې تقریبا 4-5 فیملین راځي 4-5 فیملین شش پاړ 16 کس حساب کا یا 30 کس په غټ سکول کې حساب کا. خو دلته کوم وی سی یو یو کلی علاقې زمونږ چې کم دا سیټی لیریا دا صدیق آباد شو خار شو دې علاقو کې زمونږ سره تقریبا 1500 نه 600 فیملین دا زمونږ سره په کلو کې وسیږي. نور دلته چې زمون سره په کلو کې دی هغه د طرف ته د سرکار هیڅ توجه نشته
کلو کې د هغې ضرورت پوره کول لپاره خو لازم بیا یوازې دا نه چې کنې یو سړی به ډوډۍ غواړي او هغه به وخوري او بس تاسو به ورته ورکوي د هغه به دوایي ضرورت وي ډاکټر به یې ضرورت وي نور هم داسې یو ضرورت پوهي چې هغه به شاید د کلو خلک به ورته څنګه پوره کوي
یاره جی داسې ده چې د سرکار سره تر د دې ټایمه پورې هیڅ قسمه پالیسي د متاثرینو دپاره نشته موږ ته په نظر باندې هیڅ نه راځي دی اوسه یو ټایم دوه ټایمه روټۍ ورکوي هغه هم ټنډرې ایستلي دي ټیکهداران چې کوم دی پرون یو زموږ میټینګ و په هغه کې د ماسپخیم روټۍ د ماښام روټۍ هم هغو ته په درې نیمې بجې د ورځې میلاو شوې وه لکه هغې ټیکه ورسره ډېره ده ذهینه د هغو سره یر یا ډېره ده نو په ټایم هغې ماښام روټۍ نه شي رسولی دې وجې ټول شیز په غفلت کې دی چې کوم ځي کې 1500 کسه په سرکاري ودانۍ کې آباد دي متاثرین دی هلته روټۍ د 2500 کسانو وروړي خو که موږ د کلو علاقو خبرو کو څونه ضرورتونه چې په دې سکولونو کې زموږ متاثرین عزیزان دي او څونه چې زموږ سره په دې کلو کې دغه ضرورتونه د کلو د خلکو هم دي دلته داسې صورتحال دی چې کرپی ده بل طرف ته بدامني ده په بازارونو کې کار روزګار نشته په کورونو کې چې کم خلک دي هغه هم یو قسمه ډېر زیات په یو لوی امتحان کې من یو وشتم تاریخ ورکو چې په یو وشتم تاریخ پورې د خلکو د پاره څه لای عمل جوړ نشو دي کورونو کې چې کم خاندانونه دي نو موږ به یو لوی احتجاج طرف ته ځو ولې چې موږ مجبور یو دی وخت کې
داسې خو نه ده چې دغه خلک هم دلته تنګ شوي وي چې یاره موږ خو د خپله کوره بار شو هېڅ یو سهولت راته نشته دی او هغې وایي چې یاره موږ خپله علاقو ته بېرته ستنېږو که ډزې وي او که هر څه وي نو
هغه خلک ډېر زیات تنګ شوي دي هغه د غم نن په شانري په دغه کې یوسف آباد پرش کې یو جرګره بلل شو نو یو سهار وام دی خلکو کوله چې یاره زمونږ له دیو 48 غنټې راکلی و بلکې دوه ورځې د ډیپریشن مونږ راکلی وي دا د لسو ورځو نه سیوا وشولې د وسه پورې مونږ ته هیڅ قسمه اپریشن یا یو اکټیویټیز مونږ ته په نظر رانلی بل چې زمونږ کوم مشرانو جرګې ممبرانو کومې دسخطې کړې وې هغو سره هم دا خبره کړې وه چې مونږ په 48 غنټو کې باجوړ کلیر کوو تر دې دمه پورې مونږ ته هیڅ قسمه څه په نظر رانل
ما اوریدلي ځینې داسې دي چې لکه کور کې یو دوه کسان پرېښې وي د دې دپاره چې چېرته غلا ونه شي یا مانا څارو ته یې ساتلی وي چې زه ته به څاروي مړی که نه داسې نو د هر حوالې خبرې دی
یاره جی هغو سره زمونږ رابطه کې پیله خو نټورک ډېره زیاته مسله ده خو زمونږ سره ملګري موږ هم کوشش کوو هغو ته واټساپ باندې میسج پرېږدو بیا هغو جواب موږ ته راشي خو په ټیم نه میلاویږي درې څلور ګنټې بعد د هغو پیغام هم راځي داسې زمونږ هم ورځي هلته هغه هم ډېر په بد حال دي ځکه چې کانه پینه څه بندوبست نشته کرپی ده داسې کلي شته دی چې ټول کلی کې په 500 کوره کې یو دوه کسه به پاتې خلکو څاروي هم ځان سره ایستلي پر ځان بیا ریټ باندې خلکو خرڅ کړي چې د 15 لکه روپیو څاروی دی نو په 2 لکه روپۍ ورکو په 3 لکه روپۍ ورکو لکه هغه موږ مخې ته دا هر څه وینو نو په وطن کې ډېر زیات بد حال دی او دغه خلک هم ډېر په مشکل سره دي کوم چې په دې کورونو کې یو دوه پاتې شوي دي ځکه چې هغه موږ ته وایي چې دا موږ په څه عذاب کې ګیر شوي زمونږ په پښتونخوا وطن کې بیا په پاټه کې دا څولنی اپریشن نه دی په هر میاشت کې د دې اپریشنونه دي په هر کال کې دې اپریشنونه دي خو څنګه نتیجه راونه وتله موږ هیڅ څه تر دې دمه پورې ونه لیدله ځکه چې موږ پکې ماشومان لوی شو خو دا د شتګردي زموږ د وطن نه ونه وتله
د بجوړ د حکمت الله مو مامون خبرې مو اوریدې او پاکستانی رسنۍ وایي چې د چین پاکستان او په افغانستان کې واګدار طالبانو د بهرنو چارو وزیران به په 6 اگست په کابل کې غونډه کوي د وزیرانو په دې درې کسیزه غونډه کې به په سیمه کې د ترهګرۍ ځپلو او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز کې او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته د غزولو په اړه خبرې کوي تفصیل راشد خټک راغی
د پاکستان د رسنیو د خبرونو تر مخه د چین پاکستان او په افغانستان کې د واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیران به د اگست په 6 نیټه په کابل کې درې کسیزه غونډه کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه کومه خبر پاڼه یا اعلامیه نه ده خبره کړې خو سرچینې وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال لومړی وزیر اسحاق ډار به په کابل کې په افغانستان کې د واکدار طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکی سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د ځپلو او د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز افغانستان ته غزاولو پاړه خبرې کوي د دې پښتنې په جواب کې چې پاکستان یو خو افغان کډوال اوباسي او بل خو بیا بیا تور لګوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې راځي او په پاکستان کې په امنیتی ځواکونو حمله کوي نو بیا خپل د بهرنیو چارو وزیر د چین د بهرنیو چارو وزیر سره کابل ته ولی لیږي په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې په نوې نړۍ کې د یو هیواد لپاره د بل هیواد مستقل دوست یا دښمن کېدل ګران دي ځکه ټول ملکونه د خپلو ګټو په اساس د یو بل سره اړیکې جوړوي
چې په دې خطه کې سم کیږي د چین رول به پکې خامخای. نن سبا چین یو سپر پاور دی ان هر ملک دا غواړي چې زموږ دی آی سره ښه تعلقات دي. پاکستان هم دا غواړي او د چین هم دا خواهش دی او افغانستان هم دا غواړي چې د سی پیک دا معامله چې کوم دا د افغانستانه پورې ورنږدې شي ودرسي. ان دا غټې غټې خبرې دي چې د راتلونکي په دې میټینګ کې به د دې خبرو امکان دی. په بین الاقوامي تعلقات کې یو تعلق هم مستقل نشی کی دے اگا ایشو تر ایشو باندے ویری کی گی. چین چی چونکہ نن سبا دے ریجنل ٹھیکہ دار دے انو ہر ملک اگئی طرف تا گوری.
تر دے وڑان دے پا پنزم اگست امیر خان متقی اسلام آباد تا تللو خبرونو هم راغلی ہو. خورس تو پاکستان او پا افغانستان کے وقدار طالبان اوویل چی تک آغا دورا پا تخنیکی بنیادونو وزن ڈول شوا. ویل کیږي چې هغه ته د ملګرو ملتونو لخوا لګول شو بندیزونو له امله د سفر اجازه نه و ورکړل شوې. په امریکا کې اوسیدونکو افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل دوره دا پګوته کوي چې پاکستان په افغانستان کې د واکدار طالبانو نه کومې هیلې لرلې هغه نه دي پوره شوې.
یو اقتصادی مرحله لري دغه سفر او بل خواته پاکستان کوم اهداف چلری لکه مهار کول د ٹی ٹی پی په پاکستان کې د طالبان څخه سو زلې دی پړه غوښتنه شوی دی. خو طالبان وایي چې مونږ د ٹی ٹی پی سره کوم رابط نه لرو. پاکستان غواړي په دې ورسته کې چې کوم ناامنی ده په پاکستان کې غواړي چې هغه سیاسي اهداف چلری په افغانستان کې دغه د تطبیق د پاره غواړي طالبان سره معامله وکړي. نو بل خواته دلته د امریکا رول هم ډیر مهم دی. تاسو ګوري په دې ورسته کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم وی چې پاکستان سره موږ غواړو په توافق ورسېدو د آسیم منیر تک امریکا ته صحاغه وسته چې په افغانستان کې پاتې دي ناغه په سولېز ډول پاکستان ته انتقال سي. دا هغه موضوعات دي چې دی پړه طالبانو حاکم نظام سره بحث دی باندې جریان لري.
په کوټه کې د سیاسي چارو شنونکي همایون کسی مشال رادیو ته و چې چین د پاکستان او په افغانستان کې واقدار طالبانو دواړو سره ښې اړیکې لري. نه پاکستان د امریکې د اثر نه آزاد دی او نه افغان طالبان د امریکې سره شوی د دوه تړون نه سرغړونه کولی شي.
دا سیمه کې کامن د چین په ګټه دی او کدل ته جګړه ای د چین په تاوان. په پاکستان کې چونکه دا وخت دوه ځای مزاحمت روان دي. پښتونخوا کې طالبانو په نوم مزاحمت روان دي او د بلوچستانو خپل مزاحمت روان دي. دا دوه مزاحمتونه روان دي. پاکستان تم ګواښ جوړ دی دا وخت. چاینا بیا دلی انویسټمنت دی په دا سیمه کې کا افغانستان دی کا پاکستان دی. په دا کې انټرست تړلی دی چې دلته اکنامیک اکټیویټیز او دغه سره اوسي د شتمنۍ چې دی دا دی په کار راوړي. دغه بیا دا انټرست دی او دغه ملکونه تر دغه لاندې تر تسلط لاندې وي. ځکه اوس چین کردار ادا کوي چې طالبان او پاکستان سره شریکي کړي. په خو به طالبان یا مجاهدین دا چې بودا په پاکستان له خلکو سره چینهول د دې اندازه ته سوره کوي د دوی اړیکې څومره سره خرابې چې نور ملکونه کردار ادا کوي کنه چې دوی سره چینهوي. مثال اوس دا وخت چین دا کردار ادا کوي.
رسنۍ وایي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر با کابل ته تلونه پس ته پاکستان دوره هم کوي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
1-800-799-8669 تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ. شي که غواړئ چې زموږ د خبرونو په اړه باندې موږ خپل مشورې او تجویزونه راکړي، نو هم د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې زموږ سره تماس نیولی شي. دغه شانتي که تاسو موبایل فون استعمالوئ، نو تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ، او په کوم سیمو کې زموږ خبرونه په ریډیو باندې نشي اوریدئ، نو هلته تاسو د مشال ریډیو په ایپ باندې یا اپلیکیشن باندې زموږ خبرونه ښه صفه او شفاف اوریدئ شئ. هم دې سره دروانې خبرونه نیمایي ته رسیدلې یو د دې وخت مهم خبرونه اورو. پی ڈی ایم ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او طوفاني بارانونو په نتیجه کې د مړو شمیره 358 ته پورته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د اگست په 15مه پیل شو بارانونو د خیبر پختونخوا په بونیر، باجوړ، سوات، شنګله، سوابې او مانسیره کې لویا ویجاړي رامنځته کړې ده. پولیسو په کوهاټ کې د وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د ملګرتیا په تور دوه پولیس سرتیری نیولې دي. پولیس چارواکي وایي چې په لومړنیو پلټنو کې دواړو پولیس سرتیرو خپل جرمونه منلې دي. د بنو بکاخیل منډای نه تختول شوی د سیمې کاروباري او مدني فعال ملک بخمل خان نن د وسلوالو د منګولو څخه خوشی شوی دی. د نوموړي خوری سمیع الله مشال لیډو ته ویلي دي چې وسلوالو ملک بخمل د جانیخیلو په یو سیمه کې خوشی کړی دی او کور ته رسیدلی دی. او د چین د بارنو چر وزیر وانګ یی با روانو ونی د پاکستان او چین ترمنځ په شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته سفر کوي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایلاګ پنځم پړاو تیر کال د مې په میاشت کې په بیجینګ کې ترسره شوی. دا وو د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته راځو. په داسې حال کې چې د یوکرین د جګړې پای ته رسولو لپاره هلې ځلې روانې دي، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ورته ویلي چې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. نوموړي دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د یوکرین د ولسمشر سره د لیدنې وروستو کړې دي. نوموړي په دغه موضوع د اروپایي اتحادیې د مشرانو سره هم خبرې کړې دي. تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې د اگست په 13مه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړې او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړې. ټرمپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ټرمپ په خپل خواله رسنې تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر شلمړی ګام دی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ټرمپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ټرمپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نشکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ به له زلنسکي سره خبرې کوي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ټرمپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ټرمپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرشه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ټرمپ او زلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناتو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپایي کمیسیون مشاور زلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاب له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبرو وروسته ترامپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د یوې برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحد ایالاتونه به یې د څارنې رول په غاړه واخلي. ترامپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحد ایالاتونو سره په همشغۍ چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی له ترامپ سره تر یو په یو کتنې وروسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اګست په 15مه په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزه وروسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اګست په 15مه وویل چې د هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربان ضرور نه دی. ترامپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرکز وویل چې د سولې ترلاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناستول هیوادونه لومړی اوربان غواړي. مرکز له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر مکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم روسه د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو پاړه د ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپین ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمه ورځ دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
په کوز سویلی وزیرستان کې چارواکي وایي چې نه پیژندل شو وسلوالو د واڼا مغل خیل سیمینا د یو شخصي سکول پرنسپل تختولې ده. پولیس وایي د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د خلکو د تختونې او په ولسی او سرکاري کسانو د بریدونو لړۍ روانه ده. په عین حال کې په سیمه کې ځای په ځای فوجي عملیات هم روان دي چې د خلکو ژوند دې اغیزمن کړی دی. اشتیاق مسید نور تفصیل راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سحر مال او نیمه بجې ناپیژندلې وسلاولې د وانا مغل خیل سیمینا د شخصي سکول پرنسپل تشتولای دی. د وانا سیټي تونې مشر عالمگیر ماسی د دغې پېښې په براکښې مشال ریډیو ته وویل
دا پېښه گئیس تقریبا 7:30 بجې پس پس د ټیم مقوادو رحمت الله پرنسپل چې د سکول پرنسپل دی د مغل خیل کلی
سویلی وزیرستان لوور ضلع نا د عوامی نیشنل گوند غړی ایاز وزیر ویای چې په ضلع کې د بدامنۍ پیشه مخنیوی دے پورا حکومتی چارواکی سا گامونا نہ پورتا کبھی
پرنسپل چیکیم ودا دے نیو ایکرا کل پرنسپل و وزیرستان کے پرائیویٹ سکولین اول بنیاد دخ ساڑی ایش کرائے ہو دل جد کانٹریبیوشن یہ دی پدا علاقہ کے اور دے سماجی کارکن پیش دن دا یا اخبر خدمات انجام کری نو دا نن گائید وقتی پوتبا جی دل کل دے عمل سے اس طرح سو گز کے دلتا دے دس کل دائی مغل خیل کلی دل کل دا زور دچ سایر تارا نو دا اخبر سکول تر راون وچے گاڑا ورتا روح ہے اخوا کارون ورتا روح لل دائی جے تو دینا ہوا کر تو رحمت اللہ وزیر بندے نن دے پرائیویٹ سکول وچ چورا سٹوڈنٹوں نے پرنسپل نے وی تاکہ سیاسی خلق کا دن کرائی رہے خدا نن نے اعتراض دی کہ اس کی نا کہ پروگرام چوا رہا تے سند پورا محدود کا نو دے جو دس گنتے کی میں چن کرائی رہے کہ دے تے پر ابھی بازیات کی خود ٹھیک تو سے نہیں نو نس کو سیاسی خلق وہ بالکل پتا کہ شرکت
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیمینا د شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر د تشتاولې ذمہوري لري تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان اردن کو مشال لیرو دغه غی په بونیر کې د سیلاب زپلو سره د مرستو حل زل روان دي. خود پرمختي چارو کارپوهان وای چې باید په دې کارونو کې د بلابلو تنظیمونو ترمنز همکاري ډیره وي چې خلکو مرسته سموش. په دغه اړه باندې خالد نیاز راپور راکړي.
د بچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر ساجد دویزی مشال ریڈیو ته ویلي د دوی اداره سیلاب ځپلي سیمو کې نه صرف امدادي کارونه کوي بلکې خوراکي توکي او نور ضروري سامان هم استولې دي.
ډیر اورګنایزیشن دی په درزنو نو اورګنایزیشنز راغلي دي، هغه هم خپل همت کوي کار کوي، خلک په خپل انفرادي حیثیت کې هم لګیا دي کار کوي. البته یو سیس دی چې د کوارډینیشن کمی ښکاری، ځکه چې دومره خوراک را روان دی چې هغه خرابیږي یا حقدارو ته بیا نه رسي، نو د دغه کوارډینیشن ډیر سخت ضرورت دی. او دغلته د حکومت هم یو رول جوړیږي چې هغه کم از کم دومره وکړي چې د دې افرټس دي د تنظیمونو او د خلکو هغه کوارډینیټ کړي او دا په ښه توګه سره په ډیر افیکټیو او افیشنټ طریقې سره خلکو ته ورسي.
د سوابي فخر امام د خیګړی په نامه د یو تنظیم غړی دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې فخر امام اوی د دوی د تنظیم 15 سلوی غړي د اگست په 14 بونیرتا ورغلیو چرته چې خلک ملبینا راوستو کې مرستي کړي.
بارون چې کوم ځای کې لګیاو شاولې او دا ماشینرې لګیاو، نو دا هغه نه بره چې وړو کې کلې دي، نو هغه کلې نه چې کوم دی نو بره هغه ته هغه وی چې دلته هیوی ماشینرې لاندې راغلي، هغه ځای کې 18 21 21 کسان چې نو ملبی دلان دی یو خاندان پراته دي.
د تنظیمونو سره سره عام اولس، سماجی فعالانو او استادانو هم د سیلاب ځپلو د پاره امدادي هلې ځلې پیل کړې دي. د مردان عبدولی خان پوهنتون استادانو خپل د یوې ورځې تنخواه سیلاب ځپلو ته د ورکولو اعلان کړی دی. د عبدولی خان پوهنتون استاد ډاکټر سهیل خان وایي 1 کروڑ روپۍ راجمع شوي، سیلاب ځپلې سیمو کې به سروے کوي چې خلک کومو سیزونو ته زیاته اړتیا لري، هغه نه پس په امدادي کارونه پیلي.
اوس موږ یو ټیم جوړ کړو، هغه ټیم چې دی نو هغه کې زمونږ ملګری هغه چې هغه د بنیر دی چې هغه لاړ شي اول ته سروي کی او الته چې کوم ضرورتونه دي د خلکو هغه موږ ته وای او بیا موږ دی هغه مطابق دی هغه پیسو کتو کې لګي او کو سامان لګي او کو خوراک لګي او کو تعمیر کیږي او کو نقدیت ورکولي، نو چې هغه موږ وکړو.
بلخو د پی ڈی ایم ای ویان انور شہزاد وای سیلاب ځپلي سیمو کې امدادي کارونه دوام لري. دی وای سیلاب نه متاثره خلکو سره به مالی مرستې هم کولی شي.
پی ڈی ایم ای له اړخه چې کوم دی کسانو ته راشن او دې سره سره چې کوم دی نو غیر خوراکي شیزونه چې کوم دی هغه ورکړی شوی دی. ځلې انتظامی ته په مجموعي توګه 450 ملیون روپے چې کوم دی نو دا متاثره اضلاع ته لیگلی شوی دی چې زر تر سره دی په امدادي کاروایو کې دی لم لیټ دی نه کوي او زر تر سره دی متاثره کسانو ته دی امداد ورسی. دینه علاوه چې کوم مر چوب لشه وی دا د خیبر پختونخوا چې کوم کمپنسیشن پالیسی دا هغه کمپنسیشن پالیسی مطابق به د دې کورونو سره به مالی مرسته به هم کولی شي.
د موسمیاتو محکمه وايي د باران د لړۍ به تر 28 اگست پورې دوام لري. چلرستی پی ڈی ایم اے د متعلقہ ضلعو انتظامیو او ادارو ته د الرٹ اوسیدو ہدایات کړی دي. خالد نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندل ایشائی منگ تر وصل 9000 زیات ویڈیو گانی خبری کری. دا لڑی دوام لری او ہر ورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو. لمشال راڈیو سر عمل گری شئی.
افغان محصلینو، ځوانانو، د مدني ټولنو فعالانو نن په پېښور کې یو خبری کانفرنس کړی دی. دی په دا خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پاکستان کې د دوی د پیوار کارډونو مودا وغځي او له پاکستانه د افغان زده کوونکو او کډوالو په زور د وستلو لړۍ دې ودري. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې پاکستان، افغانستان او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره دې په شریکه د افغان مهاجرینو لپاره یو تګلاره جوړه کړي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
افغان مهاجرینو د غوښتنه د اگست په 19مه په پیښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې کړی ده. په دغه محل د افغان مهاجرینو او ځوانانو د ټولنې مشر نقیب الله ایوبی مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ نن مطالبان دا د خیبر پختونخوا ګورنمنت او پاکستان ګورنمنت نه لکه سرنګ تاسو ته پته ده چې ډیر کم وخت مونږ ترا کړی دی چې تاسو په دې سو لندو روزو کې تاسو افغانستان ته لاړ شي. مونږ سره دلته په مختلف سکولونو کې، مختلف کالجونو کې، مختلف یونیورسيټیانو کې سټوډنټ دي. هغه شپږ کاله ډیګریانی دي، اتو کالو ډیګریانی، سلور کالو ډیګریانی، تر اوسه انکمپلیټ دي. دا په دې لند وخت کې مونږ نشي کولای. مونږ ګورنمنت او پاکستان نه دا مطالبه ده چې مونږ ته کم از کم 15 کاله وخت راکول شي.
د خبري کانفرنس پر مهال د افغان مهاجرینو او ځوانانو د غوښتنې په حمایت کې خبريالي مسکان صافي خبري کانفرنس ته په وینا کې وویل، افغانان خپل هیواد ته تلل غواړي، خو مسله دا ده چې په افغانستان کې د جنکو او ښځو د تعلیم او روزګار لپاره حالات سم نه دي.
په پیښور کې ما خبريالي کړې، ما راپورونه جوړ کړې، زه د مېرمنو سره کورونو ته تللې یم. زه ګورم چې څومره ډېر ښځې او نجونې او مېرمنې د کور سرپرستی په غاړه لري، نه ورور لري، نه پلار لري، نه میړه لري، نه کوم بل کس لري. دوی به څنګه کوي؟ دوی افغانستان ته ځي خاوره خوري؟ که کار ورته نشته، که آزاد ژوند ورته نشته، دوی به څه کوي؟ زما په سید انجلۍ څه کوي؟ زه د نه جمهوریت خلاف یم، نه د طالب خلاف یم. ما ته ستونزه نشته، هر څوک راځي نظام چلوي، خو چې حق ورکړل شي، امنیت ورکړل شي، زموږ امنیت خوندي ووسی. ګڼ شپېر انجونې پاکستان کې زده کړه کوي، کدا سپتمبر کې وېستل شي، د دوی راتلونکي څوک ضمانت ورکړي.
د زهرا پنوم پیښور ته د تعلیم لپاره په ویزه راغلی یوې افغانۍ مشال ریډیو ته وویل چې اوس مهال د هغې د ویزې موده پای ته رسیدلې ده، چې په وجه یې د سختو اندېښنو سره مخ ده، ځکه چې که افغانستان ته په زور ولېږدول شوه نو د ډیرو کړاوونو سره به مخ شي.
زه میډیکل سټوډنټ هم، یو کال زما په میډیکل شو، بیا بند شو یونیورسيټي، بیا دلته افغانان ته ویزه نه ورکوي، ویزه نه بغیر ایجوکیشن مونږ نشي کولای. دلته ویزه اوس ختم شوې ده، یو ویزه ختم شوې ده، اوس ویزه نه ورکوي. مونږ چې بیا اپلای وکړو، بیا وایي چې افغانستان کې تاسو ویزه اخیستلې شي، هغه هم په $300.
دوی په خبري کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان د چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې درې واړه دي په شریکه د کډوالو په اړه یو پالیسی جوړ کړي. اسد الله صافی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
کله چې په ګورنمنټ پاکستان داسې یو پالیسی جوړی، په کار داده چې د افغانانو ځوانان مشران په دې کې کینی او دا غوې نه دي رائے واغسل شي چې آینده د فارق داسې هغه داسې پالیسی را دی او هغه اقدام اخلي چې بیا افغانانو ته پکې اعتراض نه وي. په دې کې باید افغانستان حکومت، یونی چار، افغان ځوانان، ګورنمنټ پاکستان دا شامل وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې صد باندې 1,400,000 افغان کډوال د یو ان ایچ سی آر پی او آر کارډونه لري. د دې ترڅنګ په پاکستان کې 800,000 داسې اسناد لرونکي افغان کډوال دي چې افغان سټیزن کارډونه ورته ورکړی شوی وو، خو پاکستان د بی اسناد کډوالو د وستلو د روان بهیر ترڅنګ روان کال د اپریل د میاشتې نه د افغان سټیزن کارډ لرونکو د وستلو بهیر هم پیل کړی. په افغانستان کې د کډوالو چارو د وزارت د شمیرو تر مخه روان کال له پاکستان افغانستان ته 190,000 افغان کډوال ستانه شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ای رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده. د پېښور ایڈورډز کالج د پښتونخوا په تاریخ کې د جدید علومو لومبه اداره وا چې په کال 1900 کې چرچ مشنری سوسایټي جوړ کړې و. د ادارې په تیر یو پیړۍ کې د سیمې د سیاست، اقتصاد او ادب او هنر په وده کې یو مهم کردار لوبولې دی. په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د تعلیم او تربیت لپاره بیلابیلې ټولنې جوړې دي چې وایي د پښتو سوسایټي یا ټولنه هم ده. په دغه اړه مو په تیر یو پیړۍ کې د دې ټولنې تاریخي مزل ته کتنه کړې ده چې په ایڈورډز کالج کې د زده کوونکو د یوې کلتوري غونډې د اوازونو سره پیلېږي. دا د پېښور په تاریخي ایڈورډز کالج کې یو کلتوري غونډه ده چېرته چې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه راغلي زده کوونکي د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې د ادب او هنر میلې را جوړوي او د علم او پوهې له لارې خپلو خوبونو لا تعبیرونه ګوري. د ایڈورډز کالج پېښور پښتو سوسایټۍ په غیر رسمي توګه د پاکستان او هند له ویش وړاندې خپل کار پیل کړی وو چې مرامې د سیمې د ځوان کل د تخلیقي صلاحیتونو وده او د هغوی لارښودنه وه. د کالج د ډراماتیک سوسایټۍ د سټیج، ټی وی او فلم په میدان کې د زده کوونکو تربیه کوله او پښتو سوسایټۍ د پښتو شعر او ادب، تاریخ، کلتور په اړه غونډې کولې او د موسیقۍ محفلونه را جوړول. د ایڈورډز کالج استاد او د پښتو سوسایټي یو منتظم سمیع الدین ارمان وای چې د دې ټولنې پیل په غیر رسمي توګه عبدالمجید افغانی کړی وو چې په کالج کې د مشرقي علومو او فلسفه استادو نوموړی زیاتوي.
د دې سوسایټي آغاز په غیر رسمي توګه باندې عبدالمجید افغانی صاحب کړی وو. دا عبدالمجید افغانی صاحب د مشرقي ژبو او د فلسفه استاد وو. د عبدالمجید افغانی صاحب نه بعد شفیق صاحب یو دلته کې استاد پاتې شوی وو. هغه تر څه هدا پورې دا سوسایټي مخکې بوتلې وه او د هغې نه بعد بیا پروفیسر راجولی شاه خټک صاحب چې وو نو دی به هم د دې په غیر رسمي برخه کې خپله ونډه اچولی وي. یو بل ډیر معتبر استاد خاغلی پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب د دې رسمي پرانسته کړې وه.
د وخت تیرېدو سره دلته د پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه زده کوونکي راتلل او د دې کالج په معطره فضا او د ادبي او هنري ټولنو په غونډو او مجلسونو کې د ژوند د کګلیچونو هوارولو لارې موندلې. د پښتو سوسایټۍ د سوري لاندې وخت په وخت ډېرې لوی ادبي میلې هم شوې دي چې د هغه وخت نوموړو لیکوالانو او پوهانو پکې ګډون کړی دی. لیونی فلسفي خان عبدالغنی خان او د پښتو غزل بابا امیر حمزه خان شینواری هم وخت په وخت د سوسایټۍ په ادبي محفلونو کې برخه اخستې ده. د کالج پخوانی مرستیال پرنسپل پروفیسر کلیم الله وایي چې دې سوسایټۍ ته د یو رسمي شکل په ورکولو کې غنی خان هم یو کردار لوبولې دی.
د ډاکټر ایڈمنډز په زمانه کې 76-77 خبره ده. نو غنی خان د ډاکټر ایڈمنډز سره دوی سره تیر راتلو په هغه والد سره دا خبرې داسې کېدې چې دلته پښتو یو دغه پکار دی، یو اداره پکار ده، یو ځای پکار دی، دا سبجیکټ ایز ا سبجیکټ انټروډوس کول پکار دی. دا سبجیکټ انټروډوس شو پښتو، نو هغې سره بیا دا نورې خبرې خامخا راځي چې ژبه یې خو د ژبې سره مطلع لکه د ژبې خپل یو کلچر دی، د هغې د ګروت لپاره یو خپل یو کیسه کیسه ده. نو دغه شانتې د پښتو سوسایټي جوړه شوه. ابجیکټیو دا و چې دا ژبه مخ په وړاندې لاړ شي، چونکې د غنی خان خبرې داسې وي چې هغه به یو عام معاملو نو خلکو به ډېر زیات اسپیشلی سکولز به ډېر زیات انجوی کوو. نو غنی خان هغه ورس کالج ته ډېر تلو.
پروفیسر کلیم الله زیاتوی چې دا د 1900 لسیزه وا چې د پښتو سوسایټي د سوري لاندې ادبی کانفرنسونه، مشاعره او د موسیقي محفلونه جوړیدل او هم له دغه ځایه یو شمیر نوموړي هنرمندان او لیکوالان د علم او هنر په لاره د خپل منزل په لور تللی دي.
په دغه موخه باندې بیا بل غټه خبره دا ده چې سردار علي ټکر اوس چې هغه ټکر سي ورسو یا به وي خو ټکر سي به عمر روز کالج کې ستورن خورو او دغه سټیج دغه مقام ته د غنی خان په موخه چې په دغه موخه باندې دا میوزیک وشو نو غنی خان خو ستوري خبرې خو دغه به تیم چې دا خط دغه داو چې دا هغه مقام نه سردار علي ماشاءالله بس هی ټکو شرابو دادو زخبے کا انام دی دنیا پسے بجاڑم دا تیار ہلان پہ خواڑم ہر اوراز بیادا ہوما نر لڑ دا مخاما تم دا ہور وفادا.
پروفیسر سمیع الدین ارمان د پښتو سوسایټي د کار او زیار په اړه وایي چې د کلتوري او ادبي میلو سره سره ټولنه پلان لري چې د پښتو تاریخي او رومانوي داستانونه راجوندي کی او دغه شان د نوي دور هلکان او جنکې د خپل تاریخي او کلتوري میراث سره آشنا کی د کوم بغیر چې د قومي شناخت او پرمختیا هلې ځلې پر مخ نشتللې.
دا دوه ادارې ډېرې لرغونی دي او د ادب باندې په کلتور باندې ډیر زیات اغیز پرې خو دې ده. د سو کلونو نه مونږ یو کلتوري میله هم په ایڈورډز کالج کې کوو چې په اغې کې د پښتونخوا د لر بر وطن د لهجو د اغې د کلتور چې کم ارزښتونه دي یا د اغې کم مظاهر دي د اغې یو پوره مظاهره کیږي او تمام طلبه په زرګونو خلک په اغې کې شرکت او ګډون کوي.
خالد امیری چې اوس د یو شخصي ټلی ویژن سره د خبريال په توګه کار کوي وایي چې هغه په 2014 کال کې د زده کوونکو د دې سوسایټي مشر و. نوموړی وایي چې هغه وډمبي افغان کډوالو چې د کالج استادانو او زده کوونکو د پښتو سوسایټي مشر وټاکه او د غلطۍ د ژوند او هنر په اړه ډېر څه زده کړی دي.
زمونږ زلمی او پیغلی الکان جنکې نوې نسل د پښتو سره ډیر زیات علاقه مندي او مینه لري خو بد بختانه غسه پلیټ فارم ورته نیوي. نو موږ ول چې دغه طالب علمان او دغه استعداد او دغه خوته ورکړې صلاحیت لا ډیر روخانه شین موږ وړي وړي مشاعری د کالج په هال کې جوړ کړي. کالج د ماسیلینو او طالب علمان ترمنځ به مو مباحثه کول علمی مباحثه په داسې ټاپیکونو چې هغه د روزمره ژوند سره اړون وي او د پښتون قام مسایل او درد پکې بیانېدل. چې کله زه د ایڈورډز کالج پرزیدنت وم هغه وخت کې زمونږ د ټول ټولنې دغه ستره لاس راوړنه و چې مونږ وکولای شو چې په ډیره کامیابه توګه باندې آل پاکستان پښتو ډیبیټ کانټیسټ انعقاد کولو.
د یادونه وردا چې ایڈورډز کالج او اسلامیه کالج د صوبې هغه لوی تعلیمي ادارې دي چې د برتانوي واک په زمانه کې جوړ کړل شوې دي او په تیرا اوږده موده کې په علمي، ادبي، اقتصادي او سیاسي میدانونو کې د سیمې د یو شمیر نسلونو صلاحیتونه زلولې دي.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه دا خودلتا حالات بدلیگی را بدلیگی
مونږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.